په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د ځوان فکر 19 پروګرام ته ځانګړې شوې. خو پایل د دې صفه خبرونو کوو. د سالنګ لوی لار له رغونې او ترمیم وروسته نن بیرته د ترافیکو پر مخ پرانستل شوه. د دې لارې د بیا پرانستلو په مناسبت د طالبانو یو شمېر لوړ پوړو چارواکو په یوه خبري غونډه کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون یې ځینې څرګندونې په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر خپرې کړي دي ګډون کړی و. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د سالنګ تونل د پرانستې په مراسمو کې وویل چې د سالنګ لوی لار نه یوازې د هېواد له مرکز سره شمالي سیمې نښلوي، بلکې د منځنۍ او جنوبي آسیا په نښلولو کې هم مهمه ونډه لري. د سالنګ د تونل په ګډون د دغې لویې لارې چې کابل له شمالي 9 ولایتونو سره نښلوي او یوه د افغانستان له ډیرو مهمو ترانزیتي لارو ګڼل کیږي د رغولو چارې څه باندې 4 میاشتې وخت ونیو. په دې موده کې مسافر وړونکو او بار وړونکو موټرو له فرعي لارو خواک او شیبر څخه کار اخیست. د سالنګ تونل چې 2.2 کیلومتر شپږ سوه اویا متره اوږدوالی لري. د پخواني شوروي اتحاد په مرسته د 1958 او 1960 کلونو ترمنځ د شپږو کلونو په موده کې جوړ شوی دی. په کابل کې د روسیې سفارت نن تایید کړ چې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف کابل ته په سفر کې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلی دي. د سفارت په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې یوازې د غلیدنې خبر ورکړی او له متقی سره د هغه د ترسره شوو خبرو نور جزئیات نه دي ورکړي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي نن په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې لیکلي چې په دې کتنه کې چې تیره ورځ ترسره شوه، دواړو لورو د دوړخیزو اړیکو د سوداګرۍ اړیکو د پراختیا او په سیمه ییزو او نړیوالو میکانیزمونو کې د طالبانو د حکومت د حضور په ګډون پر یو لړ مسایلو خبرې وکړې. د ښاغلي بلخي په خبره زمیر کابلوف وویل روسیه چمتو ده چې له افغانستان سره سوداګري ته پراختیا ورکړي او افغان سوداګرو ته اجازه ورکړي چې روسیې ته لاړ شي او پر دوه اړخیزې سوداګري خبرې وکړي. دغه کتنه داسې مهال ترسره کیږي چې موسکو د سپتمبر په 9 د افغانستان په اړه د یوه کنفرانس کوربه و چې امیر خان متقی هم پکې ګډون کړی و. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ټوماس ویسټ وای په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامعلوم مرستیال اندریکا ریټویت سره په لیدنه کې د افغانانو د ملاتړ په اړه خبرې کړې دي. ښاغلي ویسټ نن سهار په خپله ایکس پاڼه د دې لیدنې خبر ورکړی او لیکي چې دوی د افغان کډوالو د ملاتړ او د افغانستان د بشري او اقتصادي وضعیت په اړه خبرې وکړي. هغه د دې خبرو جزئیات نه دی ورکړی او دا یې هم نه دی ویلي چې په کوم ځای کې دی. یو نامعلوم مرستیال سره وکتل، خو دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی نن ماښام د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان د وضعیت په اړه بحث وکړي. ښاغلي ویس تېرونۍ سیمې ته د سفر په مهال د افغانستان پر اړوند مسایلو په پاکستان، قطر او سعودي عربستان کې لیدنې کتنې لرلې. هغه په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر سره هم وکتل. د اسرائیل پاوز د غزې په شمال کې پر یوازنی 2 فعالو روغتونونو کې عملیات ترسره کړل او د هغو یو شمېر کارکوونکي ونیول. د اسرائیل دفاع وزیر پرون سېشنبه وویل چې ځواکونه هڅه کوي دا سیمه په بشپړه توګه د سخت دریځي حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني له وسلوالو پاکه کړي. اسرائیل د سېشنبه په ورځ د غزې پر جنوبي کارګوټو هوایي بمباري وکړه چې په ترڅ کې لږ تر لږه 45 فلسطینیان ووژل شول. اسرائیل د نړیوالو له خبرداري او د متحدو ایالتونو له نوي ملاتړ سره غزه کې پوځي عملیات ته دوام ورکوي. د اسرائیل دفاع وزیر یوف ګالانت خبرداري ورکړې چې د غزه په جنوب کې به عملیات 2 میاشتې وخت ونیسي. د اوکرين هوایي ځواکونه د روسي د 2 بي پيلوټ یا ډرون الوتکو د لمنځولو خبر ورکوي چې د دې هواد پر ځینو اهدافو د بریدونو لپاره لزول شوی وي. د اوکرين هوایي ځواکونو ویل د 19 ډرون الوتکو چې پر کیف، اديسا، خیرسون او د اوکرين پر یو شمېر نورو سیمو د بریدونو لپاره الوزول شوی او 13 لمنځه وړل شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي تېره ورځ په کیف کې د دې کال په وروستي خبري کانفرانس کې هیله څرګنده کړه چې امریکا به ورسره نور مرسته وکړي. خو د نوموړي له دې څرګندونو 2 ساعته وروسته راپورونه خپاره شول چې د امریکا سنا جرګه به له اوکرين سره د نورو مرستو او د متحدو ایالتونو د پولو د ټینګښت لپاره یوې نوې بستې ته د راتلونکي کال له لومړیو د مخه رای ورنکړي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشه د ځوان فکر پروګرام کې ز فرید سیال د شفیق هر د تخنیکی چارو په سمبالښت استاسي قربانی یو. د دسمبر 13 د کډوالۍ نړیواله ورځ وه. د 2020 کال د اګست راهیسې لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته بیرته ستانه شوي، په زرهاوو افغانان ورسره له هېواد ووتل او د ګاونډیو ایران او پاکستان سربیره د نړۍ ګوټ ګوټ ته کډوال شول. که څه هم د دې کډوالو ډیر شمیر د طالبانو له ویرې له هېواده وتلی، خو د هغو ځوانانو شمیر هم ډیر دی چې د کار، زده کړو او ښه ژوند په لټه په قانوني او غیر قانوني لارو له هېواده وتلو ته زړه ښه کوي. نن په ځوان فکر پروګرام کې پر همدې موضوع خبرې کوو چې ولې ډیر شمیر افغان ځوانان ښه ژوند او ښې خو زده کړو پسې له افغانستانه د باندې ګرځي او دوی هڅه کوي چې دغه ښه ژوند او ښې زده کړې له افغانستانه د باندې ولټوي. په دې به هم خبرې وکړو چې آیا په افغانستان کې د ننه د ښه ژوند مناسب کار پیدا کول او پاتې کېدو امکان شته او که نه. خبرونه کې راسره مېلمانه شته په جرمني کې مېشت افغان کډوال نور محمد آریان له افغانستان راسره، هر یو خیبر حیات او شاهد الله د دوه هغه ځوانان دي چې اروپا ته د تګ په لټه کې دي او له ترکیې راسره دوه افغان کډوال وحید الله میری او احمد فیصل نظامي خبرونه کړي. تاسو ټول ستړي مشئ، په خیر راغلی. خیبر حیات، په پیل کې تاسو ته راشو له تاسو وپوښتو، زیاتره افغان ځوانان په دې وروستیو کې هڅه کوي چې له افغانستانه ووځي، تاسو یې دلیل څه وینئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم، ډیره زیاته مننه لومړی تاسو ته، بیا ټولو مېلمنو ته او د ازادي راډیو نظر ټولو اوریدونکو ته، څوک چې زموږ غږ د هېواد په ټوله نړۍ کې اوري خپل سلامونه نیکې هیلې ورته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو په پیل کې یادونه وکړله، له هېواد څخه ځوانان د بېلابېلو ستونزو له کبله بهرنیو هېوادونو ته زړه ښه کوي، چې کولی شو د دې جملې نه سیاسي مشکلات زیات کړو، اقتصادي ستونزې او د بیکارۍ زیات. کله چې په هېواد کې سیاسي بدلون رامنځته شوی ده، نو ورسره څنګ کې اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې شوي دي، او هغه ځوانان چې مخکې به دندې درلودې او په نسبي ډول به خپل هېواد کې خوشحاله وو، نو هغه ځوانان اوس خپلې دندې د لاس ورکړې دي، او په مقابل کې نور هغه ځوانان چې دندې نه درلودې، نو هغوی خو پخوان دندې نه درلودې، او د دې بدلون سره د دندو نشتون لا ډېر زیات شو، چې دغو مشکلاتو ځوانان دې ته اړ کړي دي چې بهر هېوادو ته زړه ښه کړي. ولې دوی دلته د کار کولو یا مثلا هغه سرمایه چې دوی د بهرني هېوادونو ته په تګ باندې مصرفوي په خپل هېواد مصرفوي؟ ممکن دا یو سوال اوسي چې دوی لپاره دلته بدبختي خلک یو باسواده طبقه ده او یو بسواده طبقه ده. نو باسواده طبقه چې دلته پخوان کومه دنده درلوده اوس دلته دنده نه لري، او که دنده لري نو دلته د کورنۍ مشکلات ډېر دي، نو هغه ما چې دوی دلته ترلاسه کوي د کور اړتیا نه پوره کیږي، نو په دې خاطر بهر هېوادو ته زړه ښه کوي. او بل هغه ځوانان دي چې اصطلاح تعلیم نه لري، او هغه پیمانه پیسې چې د قاچاقي لارو په واسطه مصرفوي دوی اصلا کاروباري پوهه نه لري. چې او بل دلته داسې زبینسازي نه ده شوې چې د ځوانانو ته د کاروباري پوهې دپاره ورکشاپونه، سیمینارونه یا ورته نورې برنامې په لاره واچول شي تر څو دا ځوانان وپوهېږي چې هغه پیسې مثلا دوی خارج ته په تګ باندې لګي، کولی شي چې دوی په خپل هېواد کې پرې ښه ښایسته کاروبار برابر کړي. یو د کاروباري پوهې نشتوالی ده، او دویم دلته د دې تضمین نشته چې دغه ځوان چې دلته مثلا 15,000 شلزره ډالر سرمایه گذاری وکړي، د دې تضمین د دې لپاره نشته چې آیا سبا به دې ته دغه پیسې ګټه وکړي او که دغه شته سرمایه نه به هم خلاص وي. دغه تضمین د نشتون له وجې دوی خارج هېوادو ته زړه ښه کوي. خارج هېوادو کې خو هلته کاري فرصتونه هم ډېر دي، او د دوی د فرمای د خوندیتوب تضمین هم موجود ده.
حیات صاحب، ځینی هغه کډوال چې له افغانستان راغلي، هغه افغانان چې له افغانستان ځینې اروپایي هیوادونو ته تللي، تاسو هیوادونو ته تلل چې هلته واقعا د کار بازار ښه ده او هلته ورته بېلابېلو برخو کې اړتیا پیدا کیږي، خو ځینې د دوی نه شکایت کوي چې په دغه هیوادونو کې چې دوی کوم کاروبار کوي، که هغه د خلکو دروازې مخ ته ډوډۍ وروړل دي، چې لکه انتقال د ډوډۍ له یو ځای نه بل ځای نه، رستوران نه ډوډۍ اخلي د خلکو کور ته چې انتقالوي، یا مثلا چوکیداری کول یا نورو برخو کې کار کول، سره له دې چې دوی لوړې زده کړې لري، خو دلته یو عادي کاروبار ورته ورکول کیږي. دغه کارونو په اړه باندې بیا د ځوانان چې له افغانستانه وزي فکر کړی ده چې دلته هم کار ستونزمن ده، دلته هم ژوند ستونزمن ده.
او دا ډیره ښه پوښتنه ده. دلته بیا دا خبره مطرح کیږي چې هلته کومه انرژي د کار چې دوی دلته مصرفوي په مقابل کې ډیره کم اندازه پیسې ترلاسه کوي، کوم سخت کار چې دوی هلته کې کاغذ دلته کې، مثلا په افغانستان کې سخت کار دیاړي ده. نو تاسو فکر وکړئ، لومړی خو دا ده چې نو ته به دیاړي په واسطو پیدا کوي، ځکه وضعیت داسې ده چې بیکاري دومره حد ته رسېدلې ده چې د دیاړي او د ګلکاري لپاره به ته یو چاته ورځي او ورته به وایي چې ته د دې لپاره د ما واسطه وکړه چې په دیاړي کې ما ومني، او کله چې هغه ومنل شي نو د ورځې ورته د 2500 افغانۍ نه نیول تر 300 افغانۍ پورې دې ته پیسې ورکول کیږي، چې دا د میاشتې ته واړه نو تقریبا 9000 یا 10000 افغانۍ په شاوخوا کې د ځوان د میاشتې پیسې ترلاسه کوي. نو دا 9000 افغانۍ باندې د دې ځوان د کور کومو مشکلاتو ته رسیدګي وکړي، د کور کرایه برابر کړي، خپل د کورنۍ ستونزې په حل کې مړه ځوان دی پیو کې، نو دا واضح خبره ده چې رسیدګي ورته ستونزمنه ده. خو په مقابل کې چې په دوی همدغه زحمت لکه تاسو چې یادونه وکړه په نورو بهرنیو هیوادونو کې ترسره کوي، دا واضح خبره ده چې د هغې پیسې کرنسی قیمت زیات ده د افغانۍ په پرتله. مثلا هغه زحمت چې هغه تکاږي په اوسط ډول دوی د میاشتې د 500 او د 0 ترمنځ پیسې ګټي، هغه چې د خپل کور ته راواله کوي نو دینه د افغانۍ په اندازه ډېرې زیاتې پیسې جوړیږي، چې دوی د کور ټول اړتیاوې ورسره پوره کوي.
مننه.
دې خاطر سره دوی ترجیح ورکوي.
مننه خیبر کور دی ودان د ژمنې سره سم موږ سره خیبر حیات ژمنه کړې او چې لز د خپل لپاره به زموږ په پروګرام کې وي. کور دی ودان چې راغلی او د افغان ځوانانو دغه ستونزې چې دوی له بیکارۍ سره ټکی او حتی په افغانستان کې د یو عادي کاروبار پیدا کول هم یا په واسطه دي یا ته باید څوک خپلوان ولري چې هغه کس ویسي او تاسو یو عادي کاروبار پیدا شي. مننه چې راغلی او خپلې ستونزې او همدارنګه د نورو ځوانانو چې په افغانستان کې په دې لټه کې دي چې له هواد ووځي د دوی ستونزې را سره شریکې کړي. ور به شو زموږ بل میلمه نور محمد آریان ته. آریان صاحب تاسو هم ستړي مشه، په خیر راغلی. نور محمد آریان په دې وروستیو کې له افغانستان وتلې دي او په قشقی لارو باندې ځان جرمني ته رسولی دی. آریان، که تاسو ته په پیل کې د خپل دغه سفر پر لندو وایست چې د سفر څنګه و، یو په قشقی لارو چې راغلی دا راتک څنګه و، که په دغه اړه باندې لږ جزئیات راکړي.
د ټول لپاره کې پرېدا خورکې تاسو ستړي مشه، تاسو ملمد ستړی ماشي، ټول اوریدونکو ته زه ستړی ماشي وایم. او رښتیا هم چې زه دا مهال په المان کې برلین ښار کې یم او د افغانستان د خوشولې د تړۍ ول سولې مربوط یم. نو سفر خدا خو ډیره لوی کی ساده، ټول ل سیر نه پایل کما کا شارټ کټ وایم په دې خبر.
کپلن راته وای زکه ملکتنګ چې مخ کې خیبر رو یادونه وکړه چې په افغانستان کې زیاتره ځوانان له بیکاری تختی، که سیاسي مشکلات یو ورخت کېږي، یوازې کار را واخلو. زیاتره ځوانان دا چې کار نه لري، د کورنۍ مصارف نشي پوره کولای، او عموما افغانستان کې لکه چې د خزو پر کار بندیز لګیدل، ټول مصارف د سړي په غاړه باندې دي او نارینه وو توظیفې نه پیدا کیږي، نو دوی مجبور دي چې وطن پرېږدي بل ځکه د کار بار پلټ شي. دغه ځوانان زیاتره د دې لپاره چې وکول شي اروپایي هیوادونو ته ځان ورسوي، قچاقي لارې ټاکي. تاسو دغه قچاقي لارې په اړه راته وایاس، څه سختي مو تیرې کړې چې په دغه لار راتلی، څومره پیسې مصرف شوې؟ لنډ راته وایي.
کاشما نو رښتیا ده د قچاق لاملونه هم نه دي چې په قچاق بیکاری ده او وته حال
اریان صاحب موږ ستاسو غږ سم نه لرو که لږ موقعیت ته تغییر وکړي غږ موقت وصل راځي
اوس څنګه شو
مهرباني وساورو
وایم چې د وطن پرېښود یعنې لاملونه لري فقط غربت هم نه دغه سیاسي تعاملات چې کوم رامنځته شوي دي دا هم لوی لامل دی چې که لوی اکثریت نه وي نو نیمایي افغانان له دې پله هم وطن پرېښودلی دی چې نورو هېوادونو ته لاړ شوي دي او دې سره په څنګ کې بیا نو بېکاري او غربت دا هم ملګری دی نو دا دواړه لاملونه دي کېدای شي چې خلک نورو هېوادونو ته سفر ته مخه کوي زموږ په ژوند کې همدا دواړه سره ملګری دي هم سیاسي تحولات هم غربت هم په اوسني نظام چې دغه د یعنې د زنانو یا د زنانو برخه ته خاصتا اجازه نه ورکول کېږي نو زه هم د ماشومانو پلار یم چې بچی مې د کېږدۍ په نوم سره پنځم سیم کې د 7 کال لاړه شي نو زه مجبور یم چې د همغې د ښه ژوند لپاره نورو هېوادونو ته لاړ شم هم سیاسي تحولات کېدای شي هم د ماشومانو زده کړې کېدای شي پاتې شوه لارې
لارې سختې دي. دا چې څنګه کینی ورورو ول چې ستونزې دي مشکلات دي او بیکاری دي خو زه به عمده دلیل وایم د ځوانانو د تګ ناامیدي ځوانان تر ډېره ناامید شي دي اول ځ خپل هغه په دې چې مثلا زما اوس زه لیسانس یم ما په دوري شتو کې زده کړه کړې ده لوړې زده کړې مې کړې دي خو څه نشته ده اغه کوم زمون حق چې دا کوم چې زمون حق جوړیږي هغه بل ته ورکول کی او د کور سر پر سیره بغاړه دا یو وخت می خوینې را سره وی او څه هغه په حساب یا هغه را سره روانه کړی او څه بزو منو د کور هغه چارې کوم یو مشکلات کوم هغه تر یو حد حلو هغه باندې زو لګی دا انجوګان سره وی زمون خوینې هغه باندې زو لګی دا انجوګان باندې شو دی په کور شنو کور ټول سر پر سیمه تر بغاړه شو کارونه نشته په حساب کښته دم لکه څنګه چې مشتو ویل شو محدود دي هغه چا د پاره دي چې مثلا څوک واسطه ولري څوک دومره پیسې ولري چې مثلا مقابل کې ورته او چیرته مقرر شي مګر دم موږ دومره نشو ویل چې خپل کور ته درې وخت هغه نفقه برابر کړو نو هغه مره پیسې به چیرته ورکول شي دا غیله دا بل لته دا چې دلته بیاړین کولم دي نو هغه باندې زموږ کور چاره نه کیږي زموږ د ژوند کوم چارې چې د کوم مشکلات چې دي تاسو نه حل کیږي نو دا غیلت ده چې ما دې ته غاړې خېده چې د هیواد او زما کار سخت وي که هر هر رقم حالت راځي زه به غاړه ورکړم ټول ژوند په دوه کې ورکوم او له هیواد به وځم
مشاهده لا جن تاثیر سره اوسې غوبیر تاریان ته ورش تاسو وای چې دغه سفر چې تاسو پیل کړی و څومره وخت وګت شو د لارو د سخت پاړه باندې وای ځکه چې شاهد الله خو تیار د پلان لري شو دام له هوا د ووزی
نو خدای دې وکړي چې زما غوس دروسې پرې دا خو
او مې نه پني
سفر خو زما سفر تقریبا شپږ میاشتې وخت باندې ولې چې په لارې کې ما تیر کړی نو د غورونو ته زوای ما چې سفر مقصد سخت نهایت سخت دی دا سن دی تاسو چې دغه د اروپایي هیوادونو د ملګرو یا د هیوادوالو یا د غربي هیوادونو تاسو دغه میډیاي تصویرونه وګورئ چې په پرکوونو کې د خوشحالي په ځایونو کې اخیستې وي نو همدا خوشحالي چې تکل راورسېږي همدا خوشحالي مشته ده درته یې کړي خو لارې ولې نهایت سخت دي زما خپل تجربه دغه ده چې یعنی موږ د تاجکستان لاره راغلو د روسیا لاره د دې ځای ته وای راغلو بیا بلاروس ته بلاروس نه پولند ته پولند نه جرمني ته بیا کچاکی راغلیو نو د لارو کې موږ نهایت یعنی مخکې ما د وری کړی و چې موږ به یا لګی ډیر او ډیر افغانان شته چې خپلای حیثیت لري کنه نو په لارو کې حیثیت به د دوی پیسو کیږي په دوی پیسو کیږي اغه سرباز به سواد سرباز به وستا حیثیت وردن نه معلوم چې تڅې ته څه کار نه نو وهل شته ټکول شته پسپیو داړل شته شکنجه نه حیاتار شته لوګي تند خو یعنی موږ دا سو به پرې د خورې څکلې وی چې زموږ بلارونو موږ ته مخ یاد وری کولای چې موږ په خوا وختونو کې چې څنګه نه وي برمی نه وي موږ دا سو به څکلې چې بچنجی به ور سره گاډ وو دغه د گاچ ټکرا یا کتره به موږ پری خوده موږ به استفاده کولې چنجی به پورته پاتې شول موږ به دا به استفاده کولې خو ما په همدغه کرن کې په دغه یوویشتمه صدۍ کې هم داسې اوبه څکلې دي چې د باران اوبه به وي زوړي وبي ډنډونه دا به اوبه به جمع شوي وي دې کې به موږ په سترګو لیدل چې چنجي هغه دي پکې اخته دي ژوند پکې کوي موږ به بس د پیپسیو یا د اوبو منرال واسطر دغه اوبه به مو ساتلې وي بوتلونه دا به مو ترې ډاکول نو دغه کترې ټوبۍ به مو پرې کېښودل چنجي به یې پورته پاتې شول دغه اوبه به موږ استفاده کولې نو دې کې بیا چانس خبره ده د چانس د وتلو خبره ده چې ته ښه ووځې یا نه ووځې ځکه انسان چې موږ تاسو بوتلونه کوي چې انسان د ګل نه نازک دی لکاڼي کلک دی که نه کله اوبه د په میدا په هماغه ځای کې بعد ولګېدې بس نو د مرګ لامل ګرځي ته خو د مرګ سره مخامخ کېږي چې معده تکلیف پیدا کړي یعنی نور ملګري هم د مرګ سره مخامخ کېږي ځکه نه موټر وي نه امکانات وي نه نیټ کار کوي دا ټول یعنی دا ستونزې کې شته نو ډېر سختې مودې کړې دي دا خو زموږ د بیلاروس او د روسیا د دغې لارې سختې دي هغه کوم ځای کې چې موږ اوسېدو پرې دا پورې یعنی هغه یعنی د حیوان لپاره په موږ په خپل افغانستان په ټولنه کې موږ به تاسو دا ځای نه ورته جوړو لکه موږ چې په کوم ځای کې درې میاشتې څلور میاشتې تېرې کړې دي وخت تېرې مو کړې ده څومره په سختۍ څومره لوږې تندې دا مو ګاللې دي نو دې ټولو غته سختیو ته چې یو څوک آمدګي ولري بیا هم راځي نو بیا خو د دوی خپل خو زموږ خپله تجربه دغه ده خو د دې تر څنګ یعنې موږ افغانان وروڼو ته دا هم نه وایو چې تاسو مه راځئ ځکه دوی به وایي چې تاسو نو لاړ شوي یا هلته رسېدلې یا دا تاسو چې رسېدلې خو موږ هم رسېدای شو دې کې هم شک نشته امکان دی ولري دوی هم راورسېږي ځکه موږ هم رارسېدلې یو خو چانس د دې هم ډېر کې شته زموږ سره خپله یعنی د لارې ملګری مو زموږ خوستای وو چې د پولینډ ځنګل ته راورسېدو هلته موږ په دوو ګروپونو باندې وشل شو موږ راورسېدو دوی پنځه ورځې وروسته چې کوم موټر کې ناست وو بس همدا موټر د پولینډ پولیس لخوا به ټایرونو ته ویشتل شوی وي یا به ډرایور کومه ناغېړي کړې وي بس هغه موټر یې چپه کړی وو زموږ یو خوستای پکې په خک رسېدلی وو نور زخمیان وو دا ټول مسایل یعنې دا کې دي دې نه مخکې تجربه هم شته زموږ خپل خوستوال چې په واورو کې سر شوی وو د سړه له امله ډېرو ژوند له لاسه ورکړو نو فریده خوري دا ټول سختي ورګی دي
مننه آریان صاحب تاسو ته بیرته راوګرځم ما ځینې نورې پوښتنه دي چې په اروپا کې بیا ژوند څنګه ده دا دومره سختیانه چې افغان کډوال تیری او په دومره اوږدو لارو راځي په دومره ځنګلونو کې شپې کې او داسې سختیانه تیروي په دې ارزي چې بیا اروپا کې ژوند وکړي کنه اوس به هم په ترکیه کې افغان کډوال ته ورشو چې دوی هلته اوسېږي وحید امیری صاحب تاسو هم ستړي مشه په خیر راغلي لتاس یورم چې په ترکیه کې افغان کډوال په څه وضعیت کې دی او د ترکیه لار یو له غولارو د چیز یا تر افغان ځوانانو ټاکی چې اروپا ته پریزان ورسي ترکیه کې څنګه د وضعیت وسم د کډوالو درته ډیر د کم شوی
بسم الله الرحمن الرحیم سلام هغه فريدا تاسو ته د ټولو ته درنو او ریګونکو ته ډیر مننه چې وخت مخه کړ زبا ستونزې خو ډېرې زیاتې وي ډېر وخت نیسي چې په ټولو ستونزو باندې وغږېږو ستونزې شته د پخوا په شان دې په ترکیه کې د افغان کډوالو ستونزې خصوصا د ځوانانو او هغه ځوانان چې غیر قانوني دي د هغې د ستونزې شته خو زه به یو څو مهمو ټکو ته اشاره وکړم هغه په لومړي قدم کې خو هغه ځوانان چې په دې لارو کې ورک شوي دي چې زه تقریبا درې کاله کېږي چې دلته یم او دلته فعالیت کوم د کډوالو په برخه کې نو ما ته بهتره معلومات دی ملګری دوستان د افغانستان څخه زنګونه راوړي پوښتنه کوي په دغه لارو کې د ورکو شو ځوانانو یا د لادرکه شو ځوانانو ستونزه غټه ده لویه ده او دغه شمیر تقریبا سلګونو ته رسیږي چې ما ځان سره یاداشت کړی دي نو تقریبا د 500 شاوخوا کې دغه ځوانان چې ما ته معلوم دي چې ورک شوي دي کورنۍ ما سره په تماس کې ده بل دغه مرزونو کې چې کوم تشدد رامنځته کیږي کوم وهل کیږي د پولیسو د خوانه دا یو جدي ستونزه چې باید نړیوال او سازمانونه کوم چې د مهاجرت په بخش کار کوي هغه باید دې ته توجه وکړي او بل دغه په ایران او ترکیه په سرحد کې چې دغه کوم سرحدات دي یا کومه نقطې دي چې دغه مهاجر دی راوړي دغه خندقونه دي او د خندقونو کې ورزيږي زیاتره ځوانان خپل ژوند له لاسه ورکوي همدغه ته بل ترکی پولیس راوړي دلته چې بیا دلی د رقم ته مراحل سره رسیدو ورته دا غي نور څه خاوره ته سپاري چې خپل هغه دري ته چې دلته په وان خار کې هغه کومه دیره موجوده ده هغه دري د خپل تلم
تقریبا د سیکرو کې چې د شپګوسه او شاوخوا کې قبرونه دلته د لادره کوزوانانو چاغې یوازې په شناخته باندې ورته سیریال نمبر ما لیکلی دی. نو دغه یو مهمه ستونزه ده چې باید نړیوال او چارواکي زموږ غږ واوري او زموږ د وطنوالو غږ واوري. دغلته په ډیپلوماسۍ باندې په هغه کم پلان چې هغه کم ډیپلوماتان چې کوم دغه د ترکیې دولت سره باید دا خبره شریکه کړي او د دې په باره کې باید یو لارې حل راوباسي. نور ستونزې خو دلته په ترکیه کې اوس چې هوا ډېره سړه شوې ده او سرحدات ټول د واورو څخه ډک دي، بیا هم ځوانان موږ خبرېږو چې راځي راوړي، خو بیا هغه په هغه تعداد کې نه ده چې هغه ګرمۍ کې هغه په هوا چې ګرمۍ په هغه وخت کې راوړي هغونه تعداد نه ده، خو بیا هم قاچاقي لارې هېڅ بندېدل نه لري او ځوانان راوړي. دلته په ترکیه کې په داخل د ترکیه کې د ځوانانو ستونزې هم شته، ځوانانو ته کار نه پیدا کېږي، کار ورته پیدا شي ورته وایي چې زه افغان یم اسناد نه لرم، کار ورته ورکوي ډېر شاخه کار ورته ورکوي، کله ورته ماش نه ورکوي یا کله ورته مثلا زه نه پیدا کېږي د اوسېدو.
زمغه ګوري که کم دې موضوع ته تم شو، زمغه دغه دوو میلمنو چې دوی دواړه غواړي چې له افغانستان ووځي، تصمیم هم دا ده چې دوی ته افغانستان کې کار نه پیدا کېږي او د کار وجه ده چې دوی به افغانستان پرېږدي بل هېواد ته به کډوال کېږي. په ترکیه کې که افغان ځوانانو ته کار نه پیدا کېږي یا که کار ورته پیدا شي، بیا هغه خلک پوه شي یا د کار خاوندان پوه شي چې دوی افغانان دي او بیا د پښتني څوک نه لري، هلته د برخورد په اړه راته ووایه، او دغه ځوانان بیا کوشش کوي چې د ترکیې نه نور اروپایي هېوادونو ته لاړ شي که همالته بیا پاتې کېږي په دغه وضعیت کې؟
اغلی ځوانان او هغه ځوانان چې د کار لپاره د خپل هېواد څخه راوځي یا د اقتصادي ستونزو د وجې د خپل هېواد څخه راوځي او ځوانان دي انرژي لري، هغه نه غواړي چې ترکیه کې پاتې شي، ځکه د ترکیې اقتصادي حالات هغه څه نه دی لکه پخوا په شان. بهتره معلومات دی ټولو ته، ځکه پیسې هغه څه اوس قوي نه ده، کار ډېر دی خو مګم پیسې هغه څه قوي نه ده چې بېرته افغانستان ته لېږي، نو هېڅ چمتو نه جوړېږي. زیاتره افغانان غواړي چې اروپا ته لاړ شي، په همدې سختو لارو لاړ شي، د اوبو په لارو باندې لاړ شي، د ځنګل په لارو باندې لاړ شي. دلته هغه ځوانان پاتې کېږي کوم چې مثلا اقتصادي ښه یو یا مثلا سیاسي کیس ولري، دلته ورته پناهندگی ورکوي سازمان ملل، نو بس هغه خپل ژوند د دریم مملکت په دریم مملکت کې یا ترکیه کې تیریږي تر هغه چې هغه کوم کیس چې مثلا نور اروپایي او استرالیایي یا نور هیوادونو کې د قبولیت لپاره ورکړی دی هغه قبول شي او د دې څخه لاړ شي. نو دغه دوه کټګوري ځوانان دلته راځي، هغه یو ځوانان چې غواړي ځان اقتصادي هیوادونو ته ورسوي، یو هغه ځوانان دي چې دلته کیسونه ورکړي دي دلته پاتې کېږي. افغان ځوانان دلته خصوصا اوس دغه یو کال کېږي چې نه پاتې کېږي او غواړي چې ځان اروپایي هیوادونو ته ورسوي.
مننه کور ودان ژوندی اوسئ. بېرته به شاهدالله ته ورشو. شاهدالله، که تاسې راته ووایئ په افغانستان کې سربېره پر دې چې دغه بندیزونه په ښځو باندې دي، هغوی کار نشي کولی، نارینهو سره هېڅ مرسته نشي کولی، تاسې ته هم د کار زمینه نه ده برابره، بېرته په لاره کې مغسې ستونزې دي لکه څنګه چې آریان یادونه وکړه او همدارنګه میری صاحب یادونه وکړه چې اروپا ته تګ یعنې یا ژوند یا مرګ، یا به ژوندی رسېږي یا به انسان مرینو لاره کې. خو بیا هم د دغې ټولو ستونزو سربېره کله چې څوک په قاچاقي سفر کوي پیسې ورنه غواړي، د دې پیسو بندوبست بیا له کوم ځای نه کوي، دې ته مسامدګي نیولې ده، دا پیسې به له کومه کوي؟
لکه څنګه چې ما مخکې وویل چې داسې وخت هم راځي چې مثلا موږ سره د یو وخت لپاره څه نه وي چې مثلا څه وخورو څه راوړو، خو دا داسې وضعیت ده چې دې لپاره به ضرور یو لارې پیدا کوو. کار چې په لاس کې څه نشته ده چې زه پرې لاړ شم، خو مثلا یو څه ځمکه لرم، یو څه دوستان چې دوی واده کړی ده، نو مجبور یم چې د دې نه به کار اخلم او په دې به بیا خارج ځم او سفر کوم. ستونزې دلته ستونزې مشخص ستونزه دا ده چې کار شته ده خو هغه معیار نشته چې زه دې په خپل کور مشکل حل کړم شم، یا مثلا ارومرو دام نه چې زه چېرته ژېړه ودروم دکان ودروم. باور وکړئ چې په هر څه کې محدودیت دی، په هر څه کې تنګول دي، ربړول دي، بیا ته انسان مجبوروي چې مثلا بېخي خصوصي وکړي. باور وکړئ دومره ځوانان ناامیده شوي او دومره حد تنګ راغلي، که څومره سختي وي مشکلات وي نو مجبوري چې غاړه ورته کوي. تاسو وګورئ ټول ځوانان روان دي اوس وخت کې، څه ګورو څه مو اورېدلي دي لیدلي مو دي، زیاتره برخه ځوانان تشکیل وی دا ټول ځوانان دي او علت څه ده علت همدغه چې په وطن کې سخت شي وي پرابلم شي وي تنګ شي وي ازت شي وي چې ته مجبور شي چې هوا پری دي کې بډې تعلیم افته ځوانان دي کې بډې داسې ځوانان چې په لوړ درجه تعلیم لري لکه څنګه چې ما مخکې تاسو ته ویل د خپل تعلیم لرم تعلیم افته ما دوی شته کې مې زده کړې دي مګر وخت سره راغله چې اوس هغه تعلیم او هغه زمون د کوم زحمتونه چې دي هغه سره ونه نیو نو ورته ترجیح ورکړي نو غره بم دا وی چې بل نه وته شو هغې عقل ته نور هیڅ تمه یو منیجمنت خپل دشته ده وصول خپل دشته ده په وصول هو به ژوند وکړو
مننه کور ودان شاهد الله اریان صاحب کته ستاره شما شاهد الله یادونه وکړه چې سربېره پر دې چې دوی لوړ زده کړې کړې دي خو افغانستان کې اوس مال ورته هیڅ زمينه نه برابرېږي چې دا په خپل مسلک کې کار وکړي عادي کاروبار ورته پیدا شي کوم کسان چې دلته په بهرنیو هیوادونو په ځنګړې ډول په اروپا کې میشتي تاسې په برلین کې ویني دوی چې له افغانستان راغلي زیاتره د سقوط نه وروسته خو هغه کسان راغلل چې دوی زده کړې درلودلې او په تېر حکومت کې کار کړی و یا نظامیان و یا خبریالان و یا داسې کسان و چې هغوی ځان سره سندونه راوړي دي دا سندونه بیا د دوی دلته څومره په درد خوري او د کار پیدا کول کې وسره څومره مرسته کولای شي لکه څنګه چې شاهد الله ویلي دلته خو یو سیستم شته دوی ته به داسې د کار زمینه د پرمختګ زمینه د تعلیم زمینه دلته برابرېږي کنه لکه عادي کاروبار به دوی ته ورکړي
لکه سره تاسو مخکې هم پوښتنه وکړه په دا خوري دلته ژوند چې دی کاملا متفاوت دی د افغانستان نه دی دلته ترانسپورت دلته آب و هوا جغرافیا دلته سیستم دلته زده کړې دلته ژبې دلته کلتور کاملا متفاوت دی یعنی زه خاصه په خپل چې دغه لسان سند لرم د اوس هم په دې ترانسپورت کې زه ستونزه لرم چې یو ولایت نه ولایت څخه بل ولایت ته ځم یا یو هیواد څخه بل هیواد ته ځم زه خپل په ترانسپورت کې اوس هم ستونزه لرم هغه څوک لکه تاسو چې دا وری وکړه چې زموږ نظامیان ملګری راغلي دي بدبختانه زموږ نظامیان ملګری لوی اکثریت دغه چیټه طبقه ده چې دا بي سواد هم دي لري کنه یعنی دا سه جمعه بده کې چې زله دوی سره ترجمه ته نه زمغه دي انګلیسي ترجمه ته ترجمه جرمنی دغه خو ژبه خو زه خپل اوس هم زه شاګرد یم هغه خو زه خپل مستونزه لرم خو په ماده ګډه انګلیسي دوی په دیم نه پويږي چې خپل مشکل رپکی یعنی زور سره زم تور سره ز بلور سره دوی سوال ته مجبور دي نو دغه زموږ سندونه دلته یعنی ما ته هیڅ په دردوم نه دی خړلې کمه اصلي را وړي دي کمه کاتي را وړي دي ما ته هیڅ په دردوم نه دی خړلې څه ارزښت نه دی ورکړي خو ولې انټرویو را کیستل کیږي څه مشکلات وي څه خوي څه باد وي دغه انټرویو ته په کتو ته بیا سند درکوي قبولي درکوي یا یو کلنه اجتماعي درکوي یا کا دوی خوان ګرلنو سیاسي درکوي ولیدام مهمه نه ده دا څه خلک ما لیدلی دي چې هغه په نظامونو کې وظایف کړی دي خطرات ورته متوجي دي هغه د ټولنیز ورګړي ځس خلک ملیدلی دي چې اته لسکلنی عمر نه دی پیره کړی یعنی صدا زو ته چې فکر وکړو کنه چې دې سړی خو به نو په نظام کې کار نه دی کړی ولا هغه ته سیاسي راغلی ده دا ټول سکون دل دشته تر یو کال پورې خو ته بیچ پوستر ګدا سیل کړون ځکه چې یعنی یو کال پورې خو ته دغه ځای جواب باید ځاګی اته تر دوه کالو پورې او بل کارونه چې کوي فريده خوردل ته زموږ خل چې دی یعنی دا خبره امکان دی ولري چې چوب چې کډوال وي هغه خلک خو له دا خبره درته ولکې او ډیر یعنی موږ زموږ خلک چې دی ډیر ټیټ کار کوي دومره مزدوري کې خو شرم نشته بیا هم خو خیر کدا کارونه موږ په یعنی په وطن کې وکړو نو په وطن کې خو یو دا خبره هم ده چې کار نشته خو که کار وای په وطن کې مکړای وای نو وطن به مګول ګلزار کړای وای ځکه نن تر ټول دا سختمنی کارونه دي شکا کارونه دي تور کارونه دي او هوټل کې کارونه دي لکه یو څوک پارس کړي بل هیواد ناراضي ملګری خزه خوند یا فقط خزوی یا فقط سړای وي هوټل کې شپه کوي بس ورځ ورځي دغه مهاجرین دغه وتکونه ورته سپکوا ورته جوړوا سبا ته بیا بل شپه کوي بیا ورته سپکوا بیا بل شپه کوي دا څه مزدوري کوي نو مزدوري هم ډېر لوی مزدوري دي خو بیا هم مزدوري کې زموږ تاسو وطن خبر شته چې شرم نشته کې خو ستونز مقصد شته متفاوته جغرافیا ده متفاوته آب و هوا ده ژبه به یعنی زما د درش کلن عمر دی لومړی ظلم نه چې دا ژبه زه اورم نو موږ خو بیا هم خیو هدا کل دومره په انګلیسي ور سره کېږو وژبړه او داسې ورونه او ملګري شته یعنی که څوک راځي هم زما توصیه ورته دغه ده چې دغه بې سواده طبقه نه ده دلته ډېر د ستونزې سره مخامخ کېږي هغه څوک چې لسانس دي انګلیسي ته نه تخه ده هدا کل خپل ستونزې را پکولی شي خو دغه ټولنه د بې سواده خلکو لپاره بېخي نه ده یعنی نهایت نه ده
خو هغه چې باسواده هم راځي کوم سندونه چې راوړي هغه هم دلته په درد نه دوا کېږي
او دا خبره شته چې دلته په درد نه خوري ځکه ماته خپل سندونو په درد نه دي خوړلي. خو بیا سهولتونه لکه دغې ورور چې یادوري وکړه نو بعضې برخو کې سهولتونه شته، فرض کړه د میاشتې دوی تاسو ته دومره جوب خرڅ درکوي چې خپل مشکل پوره پکولی شي. فرض که کوم ځای کې ته اوسېږي یا هایم کې یا کم کې اوسېږي، د ډوډۍ پیسې دې نشته، د ځای د اوسېدو کرایه دې نشته، او کورس ته یا مکاتیف دي دا مفت یعنی دا سهولتونه هم بیا شته د تعلیم یافته خلکو لپاره څوک چې ګزاره کړی شي یو کال فرض کړه زه خپل عین اوس ژبه زده کوم، نو دومره د جوب خرڅ هم رکول کېږي، ډوډۍ هم رکول کېږي، له اوسېدو د ځای کرایه هم دا نه اخیستل کېږي، دا سهولتونه هم شته، دا هم ښه خبره ده.
او دا به بیا تر څو وخته پورې دا سهولتونه وي؟ تر څو چې تاسو ژبه زده کوئ کار پیلوئ د هغې نه وروسته به هم دا سهولتونه درکول کېږي که نه؟ تر کله چې تاسو جرمني کې یاست یو اسناد ترلاسه کوئ؟
نو کله چې ژبه زده کړه بس ژبې د کورس د خلاصون نه یو امکان لري، د هغه د بي آین سند ورته وایي، هغه سند چې واخیست بس دلته بیا که دا سیستم شته چې تا نن د جیب خرڅ هم درکوي، کرایه هم نه درنه اخلي، بیا د یوه ورځ وزګار هم نه پرېږدي، دا نن دې چې یعنې هغه سرټیفیکیټ واخیسته ته د دې جوګا شو چې په المان کې ته باید کار وکړي، مزدوري وکړي، په هماغه ورځ د سوسیال نه معرفي کېږي جاب سنټر ته، جاب سنټر د بس په هماغه ورځ درته وایي چې خپل کار پیدا کړه که نه یې ما ته راشه زه کار درته پیدا کړم، بس نور منو کار کوي چې چېرته د فابریکا کې دې پیدا کړو، هوټل کې دې پیدا کړو، کیمو دفتر کې دې پیدا کړو، موټر چلول بیا سهولتي نه چی، بیا امکانات شته، کار شته. مقصد
مننه کور ودان آریان صاحب، تاسو ته کرا شو امیری، تاسو راته وای دا کوم افغانان چې هلته په غیر قانوني لارو درځي او په دې لټه کې وي چې دوی بیرته له ترکیې نه ووځي نور اروپا هیوادونو ته لاړ شي، دا په دې موده کې چې دوی دلته پاتې کیږي او کوم کار چې کوي دغه کار څنګه پیدا کولای شي، او د دوی د ژوند وضعیت څنګه ده هغوی چې غواړي ووځي په ترکیې کې پاتې نه شي؟
مننه. خور زما نوم امینی دی، تخلص مې وحیدالله امینی، په ډېرې بخښنې سره تاسو امینی دی. دلته چې کوم ځوانان دي هغه دلته ترکان پوه شوي دي په دې خبره باندې چې دوی به راځي څومره اشتکار کوي او هغه خپل وخت یا مراګین ته امادګي نیسي او بیرته زیر دې ځنه ځان وباسي، نو په دې خاطر باندې د ټولو سخت کارونه د ټولو شاخه کارونه دلته افغانانو ته یا سوریانو ته ورکوي، او د اوسېدو ځای هغه کوم ځایونو کې چې اوسېږي تقریبا په یو اتاق کې شل کسه دېرش کسه اوسېږي چې هغه د اوسېدو نه هم د صحي لحاظه هم د نورو لحاظونو څخه چې هلته په نورو مرضونو باندې اخته کیږي. نو دلته د ځوانانو ژوند په ترکیه کې هم د کار له نگاهنه بیخي خراب دی او د اندېښنې وړ دی، او هم د اوسېدو د نگاهنه دلته که مثلا اسناد ونه لري تا ته کور نه درکوي په کرا باندې، ځکه د دې همدغسې قانون جوړ کړی دی مهاجرینو لپاره، ځکه په دغه تېرو دوو درېو کلونو کې ډېر مهاجر راغلل ترکیې ته، هم د بنگلادیش، هم د پاکستان، هم د افغانستان، هم د عراق نه په دغه لارو باندې راغله، او یعنی هغه مهم ځای استانبول دی چې ټول هغه مهاجر استانبول ته ځان رسوي. نو په دې خاطر باندې دغه قویداد د ترکیې دولت ډېر سخت کړل، د مهاجرو نیول، په مهاجرو باندې چاپې وهل، او مهاجر کمپونو ته وړل. تقریبا درې کاله کېږي چې زمنګ افغانان بزرګونو په شمیر کې افغانان په کمپونو کې بے برخلیکه پراته دي، یعنی کم جرم یې نه دی کړی، جرم یوازې دا دی چې بغیر قانوني لاره باندې راغلي دي، سفر یې کړی ترکیې ته. نو د دې د دغه د وکیل نیول یا د دې د دغه کیسونه حل کول دا همدغسې پاتې دي، کورنۍ ورته هلته منتظره ده، په میاشتو میاشتو باندې ته اجازه نه ورکوي چې خپل کور ته زنګ وهي، یعنی دا یوه ستونزه ده چې باید دلته چې کوم اسلامی امارت کم ډیپلوماټان دی یا کم خلک دلته په سفارت کې دي او کار کوي سفارت ته سپارل شوی، نو دوی باید دغه خبرې او دغه ستونزې د نړیوالو سره شریکې کړي، د یونیسف سره، د یونیسیف سره، کوم سازمانونه چې د مهاجرو په بخش کار کوي
امیری صاحب بخښنه سره چې ستاسو نوم مې غلط اخیسته، دغه کډوال چې داسې بې سرنوشته دي څونه وخت کیږي چې دوی بې سرنوشته دي، او ولې خلک غږ نه اوري د ملګرو ملتونو په شمول باندې، ولې ورته څوک رسیدګي نه کوي؟
باید رسیدګي ورته وشي، همدغسې زمونږ استاذ دغه ځوانان چې دغلته راټول وو، استاذ د رسنۍ د لارې څخه غږ پورته کوو، همدغه غږ هم کفایت کوي، باید په سم ډول باندې
غږ زمونږ ورسیږي چارواکو ته او مسؤلینو ته. دغه ځوانان چې دلته بندیان دي تقریبا داسې ځوانان شته دی چې درې څلور کاله کېږي دلته پرې د کوم جرم نه، یوازې جرم دا دی چې مهاجرت یې کړی دی یا د کوم سیاسي یا د اقتصادي ستونزو د وجه خپل هېواد پرېښی دی او ترکیې ته راغلي یا د ترکیې نه غواړي بل هېواد ته لاړ شي، په همدغه جرم باندې نیول شوي او بندیان دي. یعنې زه خبرې موضوع خبرې کوم ورسره، ماته ځینې وخت زنګ راوهي کورنۍ، داسې زیاتره ډېر ملګري دي زما په کې خپلوان مې دي، یعنی چې بندیان دي د ترکیې په بېلابېلو کمپونو کې او بېلابېلو ولایتونو کې. تقریبا ډېر وخت یې وشو چې دا هلکان بندیان دي، د دې شمېر زرګونو ته رسېږي. باید د افغانستان اسلامي امارت دغه غږ واوري او دغه غږ نړیوالو سره او کومې نړیوالې موسسې چې دي هغې سره شریک کړي، ځکه د دې باید غم وخوړل شي.
مننه، مننه امینی صاحب کور ودان. شاهد الله که تاسو راته وایست خبری مو واوریدلی، هم د آریان صاحب او هم د امینی صاحب چې کاغه ترکیه ده کاغه جرمنی ده پرځای کې کډوالو ته ستونزې شته او دغه سفر چاریان صاحب یادونه وکړه، که چیرې څوک د ترکیې د لارې ځي یا د بیلاروس له لارې اروپایي هیوادونو ته غواړي ځان ورسوي، ستونزې ډېرې زیاتې دي. دغه ټول لړخونه دي ورته په پام کې نیولې دي چې غواړي له افغانستانه ووځي، دغه کارونه چې کاروپا تم ځي بله ورځ نو که ومرسېږي په خیر سره، دغه اسنادونه دي هلته هم په درد نه خوري، ته مکلف چې شاقه کار وکړي یا داسې کار وکړي چې افغانستان کې ته ورته زړه نه ښه کوي. په دې اړه دې فکر کړی، تصمیم دې بیخي قاطع ده چې لاړ شي؟
باور په خدای وکړي له کومه وخته چې ما دغه تصمیم نیولی زه ډېر احساساتي یم، یو رقم تشویش را سره ده، په دا نه چې زه به هلته څه وشم څه نشم. هېوادنۍ مینه ده، زه له دې نه مخکې هم د هېواده بهر تللی یم، هلته مې هغه افغاني ژوند ولیده. نور پرېږدئ چې تاسو افغاني ژوند چې څومره سخت ده، بالخصوص په افغانانو څومره سخت دی، دا ټول ما لیدلي دي، دا مې سنجولي ځان سره. حتی دومره چې بېرته راغلی یم خپله خاوره خپل کوم خاک چې د هغه مې چې کړی ده، خو دلته راغلم بیا هم زندګي سخت ده. هغسې چې کوم ما فکر کړی چې بېرته بارته عادي شي نارمل به شي، بیا هم هغسې ونه شو، نو مجبور یو. خو لکه څنګه چې مخکې ما وویلې، هوډ مې داسې ازمي زه به ضرور د مخامخا زه خوښ یم په دې اراده او په دې فکر باندې. زه تر اوسه هم په دې هڅه کې یم چې دلته اوسم، چې پیدا کړو ګډو ځایونو ته مې اپلایګانې کړي دي، امتحانونه هم ورکړي دي، او کومه نتیجه یې تر اوسه نه ده ورکړې. که بیا هم داسې یو څه پیدا شي چې مثلا زه پوه شم چې په دغه باندې زموږ د ژوند چاره روانېږي، یا د کور سرپرستي چې کومه ده، د کور مشکل کېږي، خو دې مکه سبا چا ته لاس ونیسو، هغه کوچنیان مو چې کوم دي، واړه ورونه مې چې کوم دي، خویندې مې کومې دي، هغې کومې هیلې چې دي هغه زه برابرده کولی شم، پوره کولی شم، زه به هېڅکله مې هېواد پرې نه ځم. مګر هم کله چې دا څه سر ته ونه رسېږي او هغه کومې هیلې چې دي هغه پوره نه شي، زه مجبور یم چې هېواد پرېږدم. تاسو باور وکړئ په دغه لنډ وخت کې تقریبا دغه میاشت کې ما درې څلور ځایه امتحانونه ورکړي دي، دولتي او شخصي، حتی تر انټرویو تر امتحان پاس کېدو هر څه رسېدلی یم، خو هر څه مې لیدلي چې هر څه نمایشي دي، کومه معنا یې نه ده ورکړې، کومه نتیجه یې نه ده ورکړې. نو دا یو رقم نارامي ده، د ځوانانو کوم احساسات چې دي هغه ماتېږي، ناامیدي زیاتېږي. تر اوسه داسې د ځوانانو په اړه په دې وطن کې دغه نظام د بدلېدو نه داسې هېڅ نه دي شوي چې ځوان یې تشویق شي، ځوان یې تشویق شي چې په وطن کې پاتې شي. خو همدا یوه چغه ده چې ځوانان دې نه ځي، څوک چې دي هغه د خپل هېواد سره شي، هېواد به جوړ کړو، هېواد به څه رقم جوړېږي، کوم تضمین شته، کوم داسې پلان شته، د کوم داسې طرحه شته چې هغه باندې ځوان مخته لاړ شي، ځوان هغه کوم چارې چې دي هغه مخته کوم زحمتونه چې ګاللي مونږ به تر دې مشکو وخورو. داسې حالت به راته چې مثلا مونږ سره به دومره پیسې نه وي چې مونږ مثلا پوهنتون ته لاړ شو لارې کا وکړو، داسې یو وخت هم راغلی. خو هغه نتیجه چې کومه مور بېرته په هغه تېر نظام کې مونږ اخیستي اوس هغه څنګه شته، هغه ته پسې نه وشو، زمونږ هغه کومې زده کړې چې کومې دي هغه هېڅ بېمانا شولې. هغه څوک چې زده کړو لیاقت نه لرو هغه زمونږ په ځای ناست، دا هم یو رقم دردونکی حالت ده. مونږ بیا مجبوري کړو، بیا مجبوري کړو ژبه، او چېرته بیا هم وایم که چېرته زما کوم خواست دی یا زما په شان نور ځوانان دي، به څوک چې روان دي هغوی دغه کاري چې دی کوم مشکلات چې دي هغه ورته حل کړی شي، د کورنۍ
مننه کور ودان شاهد الله تاسو ته بیرته راوګرځم رستې خبرې به مو واورم. آریان صاحب که تاسو راته وایي تاسو خو اوس په برلین کې اوسیږئ، هلته د افغانانو بیلابیلې ټولنې شته، ځوانان سره راټولیږي او په دې وروستیو دوو کلونو کې ډېر شمېر افغانان جرمني ته درغلي دي، هلته به تاسو دوی وینئ او د دې خلکو ډېر شمېر هم ځوانان دي. تاسو په جرمني کې او په ټوله کې په اروپا کې چې دغه افغانان راغلي دي یا د نورو هیوادونو ځوانان دي او دلته کار کوي، فکر کوئ که چیرې دوی دلته کار وکړي یو ټاکلي هدف ته دوی رسیدلی شي یا د کورنۍ لپاره یو څه جوړولی شي؟ لکه څنګه چې یو افغان ځوان کله چې له افغانستان راوځي هدف یې دا وي چې په مالي لحاظ باندې کورنۍ ملاتړ وکړي، اوس سره په څنګ کې د هغوی د راتلونکي لپاره یو ځانګړی هدف چې ټاکلی، تعلیم د زده کړې د ښه ژوند د دې ته ورسیږي. دا شیان اروپا کې شته چې ځوانانو ورپسې راځي او دغومره سختۍ تېروي؟ دا ټول دلته شته که نشته؟
و فریده خورکۍ، دا شیان بیا دلته شته. د کوم هدفونه چې څوک وټکي چې فرض کړه زه یا لیسانس ترلاسه کوم یا مستري یا دکتري، دا سهولتونه شته په المان برلین کې. یعنی تعلیم چې دی کاملا 90% چې دی مفت فری دی. درته وایي چې هره ورځ زده کړې وکړه، هېڅ کار مه کوه، فقط زده کړې وکړه. خو چې یو څوک وغواړي چې زه فرض کړه مسترا کوم، زه دکترا کوم، خو زموږ بیا هم وطن ته دغه فکر ته خبره بیا بیرته ګرځي. ځکه داسې خلک شته چې بېګا هم زه له یو ملګري سره ناست وم چې هغه مسجد دی، خو د افغانستان مسجد دی. هغې ویل چې ما اوس بلډونګ فایل کړه، اوس بلډونګ دلته داسې ده لکه په یوه برخه کې ته مسلکي زده کړې کوې که نه. ویل شپږ میاشتې مې مسلک فایل کړو، هلته په وطن کې بس مشکلات پېښ شول. پلار مې یو چا غلو وتښتولو، نو هغې ډېرې پیسې غوښتې، کومې پیسې مو چې لرلې هغې ته مو ورکړې، ورته مو کار زوم کړې. هغې نفاس ته ما ته وویل چې بس یوازینۍ وسیله ته یې چې ته باید پیسې را وګټې. نو هماغه و چې بس کار اوس بلډونګ مې پرېښود، مسلکي کار بېرته اوس په کار لګیا دی. نو زموږ او ستاسو وطن کې غربت ته داسې ملګري شته، انډیوالان زما خپله ملګري انډیوالان دي چې د دلته راغلي دي. دوی چا ځمکه خرڅه کړې ده، چا د مېرمنې تیلا خرڅه کړې ده، چا موټر اخیستې دي، په وخت کې اخیستې دي. فرض کړه نن په 5000 اخیستی دی، په 2 کړی دی چې شپږ میاشتې وروسته به دومره روپۍ درکوم. نو هغه هماغه خلک چې بیا دی اوس بلډونګ نه د ژبې نه، زه فرض کړه دا کل زما دا ګټه شته چې زه ژبه زده کوم. داسې ملګري شته چې بېخي د ژبه هم نه زده کوي، ځکه هلته وطن کې پیسو ته اړتیا ده. خو هغه څوک چې یعنی وطن کې نږدې وخت کې اړتیا نه وي، کولی شي ټاکلي هدف ته ورسیږي، مستره دکتورا درس ترلاسه کړي، او په وخت سره کولی شي قبولي ترلاسه کړي، په وخت سره کولی شي خپل بچیان دلته چې اوس په افغانستان کې. متاسفانه باید ووایم چې یعنی نجونو په برخه کې اجازه نشته، کولی شي بچیان دلته راولي، یعنی تعلیم یافته روزلی شي دلته.
او آریان صاحب، امکانات د دې شته چې هر څوک له افغانستان ووځي که هغه سیاسي ستونزې ورته نه وي، یوازې اقتصادي مشکل ولري، او اروپایي هیوادونو ته په دومره سختو ځان راورسي دلته ورته قبولي ورکوي که نه، دلته به هم ټول عمر بې سرنوشت وي؟
نن سبا خو پخوا خو هم داسې وه، ځکه چې پخواني څوک راغلي دي، موږ پوښتنې چې کړي دي، 8 کلو کې هم قبولي نه ده ورته ورکړي، دغسې بې سرنوشته ګرځېدل. خو نننۍ د افغانستان وضعیت ته په کتو یعنې هېڅوک هم بیا رد کړی نه دی، بېخي که رد کړی هم دی، قبولي ورته نه ده ورکړي، خو ترکې خاکې نه ده ورکړي چې ته باید افغانستان ته ووځې. نو د زغم په نامه یو سرټیفیکیټ فرض کړه، یو سند ورکول کېږي چې تا موږ زغمو که نه، یعنې نه خطرات درته شته، نه د خپل کیس مخې ته یوړو. خو افغانستان وضعیت ته په کتو همدلته پرېږدي.
خو کله چې وضعیت بدل شي افغانستان کې، دوی بیا بېرته افغانستان ته لیږي، یعنی دلته د دایمي اوسېدو
بیا هم خبرې شته؟ بیا هم خبرې شته که یو څوک لایق وي، تکړه وي، تعلیم یافته وي، یا دلته هم کارونه چې دي دوه ډوله دي، یو تور دي، یو سپین دي. تور کار مالیا او ټیکس دولت ته نه ځي، د سپین کار مالیا او ټیکس بیا دولت ته ځي. که ته ښه کار وکړی شي، یا ټولو نه مهمه ژبه ده، که د زر ژبه زده کړه، بیا سند د واخیستو، بیا هم امکان د ولري چې که وطن کې وضعیت ښه شي هم تا ته یو سند درکړي. خو که داسې وي چې نه کار کوې، نه ژبه زده کوې، بیا وضعیت چې بدل شي بالکل هم لګي.
مننه کور ودان. یو وروستۍ پوښتنه هم راته ځواب کړه آریان صاحب، مخکې دی چې تاسو سره خدای پاماني وکړو. زموږ اوس مهال زیاتره ځوانان کوشش کوي چې له افغانستان ووځي، او دغه سختې لارې چې تاسو پرې راغلي یاستئ، ډېر افغان کډوال ورباندې نور کوشش کوي چې راشي. دا ټول ارزې په اروپا کې په ژوند کولو باندې
نو نشم ویلې زه هم سل بیسه چا ګنار دي ګنا نو لارې خو چې لارې کې چې زخ پله ومه یعنی بیخي نهایت ستړی شوی ومه ځنګل کې به چې ګیر شوم ومه بس تصمیم به نهایت دغه و چې څون کړم چې دغه اروپا ټوله ماته نه کوي یا نه دا چې خلیفه کت ماته د وسدوی اجازه نه کوي یا نه قبولي نه کوي چې دا ټوله اروپا د ټول غرب ماته نه کوي ځن نه ځمه خو بیا به هم چې بیرته ستون شو د ملګرو یا به څوک نوي راغلي وو د دوی تشویق خو بعد به م ولیدو بیرته به ځانه سره تشویق نو بیرته به م را روان شو که یو څوک را ورسیږي بیا خو ښه خبره ده خو کنه په لار کې ډېرې سختۍ دي نو یعنی سل بیسه ده زه نه شم ویلی چې یا ارزي یا نه ارزي 50-50 به ووایم
او هلته چې بیا څوک ورسیږي زیاتره کسان شکایت کوي چې کورنۍ نه لرې والی او هلته لکه بیخي له سفر نه بیا ژوند پیلول ژبه زده کړه بیا هغې پسې کار پیدا کول بیا په کراره کورنۍ راغوښته دا ټول یو څه روحي او رواني تکلیفونه هم خلکو ته پیدا کوي په ټوله کې په دغې لحاظ باندې افغانان څنګه دي او ځوانې زغملی شي چې بیا د دغې ټول یوازېتوب نه په یوازې ځان ووځي
نو په یواز ځان خو مشکل ده دلته دغه ځای د کلتور یوه برخه ده غوم ده چې یعنی یو څوک چې دلته دوه کله درې کله تیر شي نو بیخي په رواني او ټینشن دغه برخه نه مشکلات نه بیخي ککړ کیږي دا چې موږ نوی یو په خپلو ژبو باندې مصروف یو تر اوسه داسې ستونزه نشته خو چې وخت مو تیریږي دا مشکلات هم شته رواني او دا ټینشن دا مسایل شته نو وزیده چې څوک د خپل فامیل نه د خپل وطن نه جلاوي خپل بچیان هغه تربیه چې زه په وطن کې زما ماشومان ولیده او اوس زما د فامیل کو شتون کې چې ویني یعنی زه خپل ډیر توفیر احساسوم ځکه چې ماشومان به مې له خوانځي او تخراغ لن یو بل ته استاد تدریس کړي وو دلته بیا ما پښتنې ګرځېګنم کولې نوې درس به مورته والو څوګه ول نمبر څوګه ویم نمبر څوګه دریم نمبر اوس چې زه ګورم د دې په ځای چې دوی مخته ولاړ شي دوی ورسته روان دي نو همدا سه لمور سره خبرې کړل چې دی یعنی داسې جمعه باندې چې زه ور سره غږیږم او هغه داسې خبرې راته کوي چې یعنی داسې وخت به بیا کله راځي چې زه تامین مزو یا زما بو شتون کې زما په ژوند کې مداسو واخ راغلی وی چې زه تر راغلی وی زستا ملمانه خپل یعنی وفاله ما د خبرې کوي نو دا ډېر سخت دي نه هیڅ رښتیا ده ماشومان مېرمنه زمو د مېرمنه خو به زمو خلک خبرو کې نه راوړي په دې باندې خو شرمېږي کنه او ولې هغه د ژوند ملګری دی نو هغه به د ټول نمخ کې ک مور یا دی د مور سره په څنګه باید مېرمن یاد شي ځکه چې هغه د پلار کور یې پری خی دی ستاسو کور درغلی دا اولادونه دي دا تربیه ده دا فامیل دی دا ټولار سره پاتې دی هغه هلته په تشویش کې کیږي هغه ډېره د ستونزو سره هلته مخامخ کیږي نو سفر په ټوله کې سخت دی سفر هغه نه دی یعنی عادي نه دی دلته د کالیو مینځل درغاړې ته کیږي ژبه درغاړې ته کیږي کور کړل درغاړې ته کیږي دا هر څه ستا درغاړې کیږي هلته د یو کار کولو فقط د وظیفه کولو کور کې په کار مېرمنې یا دی یا خور دی کولو دلته دغه کارونه هم تاسو درغاړې ته کیږي
مننه آریان صاحب کور ودان زه فکر کوم چې زموږ د بل ملمه ډېر زیات پته مو پات شو بخنه غواړو چې تاسو امروز خبرونه کې راوخیسلې وه په تاوه پات شوې احمد فیصل نظامی صاحب تاسو هم ترکیه کې یاستئ امینی صاحب سره وړاندې خبرونه کې اوسه د کډوال وضعیت هلته شریک کړو که تاسو راته وایي هلته دغه افغان کډوال چې پات کیږي لکه څنګه چې آریان صاحب وویل په جرمني کې خدا ستونزه شته چې وخت په تیرېدو سره د کډوال یو روحي او رواني ستونزې ورته پیدا کیږي هلته کډوال څنګه دي په ځانګړي ډول ځوانان چې د کورنۍ نه لري دي یا کاغوی ودونه کړي ماشومان ور نه افغانستان کې پاتې دي د دوی روحي او رواني وضعیت څنګه ده
بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه تاسو ته درنو ملمنو ته او همدارنګ د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته خدای دې وکړي ټول خو سیګي په ترکیه کې نسبت دغه د نورو هیوادونو نه د اروپایي هیوادونو نه دلته دغه روحي او رواني مشکلات ډېری ځکه دلته انسان په دې باندې نه پوهیږي چې آیا زه تر خپل دغه مقصد پورې رسیږم تر خپل منزله پورې رسیږم که آیا دلته د پولیسو لخوا نیول کیږم کله چې دوی مثال د پولیسو لخوا ونیول شي دوی به ډېر زیات مشکلات سره مخامخ کیږي په کمپ کې او همدارنګه دوی بیا ډیپورټ کیږي افغانستان ته ډېری اشخاص لکه زموږ په څیر چې دوی د افغانستان نه راغلي دي دوی په افغانستان کې ډېر زیات مشکلات لري سیاسي مشکلات لري نو دلته طبعا دوی ډیر زیات په دې اندېښنه کې که خدای نه خواسته زه افغانستان ته ولېږل شم هلته به زما ژوند څه ډول وي هلته به زه کوم مشکلات سره مخامخ شم نو دا ستونزې په ترکیه کې ډېر ده
او هغه کورنۍ چې راغلي دي لکه ځان سره اولادونه راوستي وي ښځې راوستي وي دوی بیا څومره ستونزې کوي ځکه ماشومان نشي کولی ښوونځیو ته لاړ شي یا نجونې نشي کولی د دوی کورنۍ ستونزې څومره وي
دغه څوک چې کورنۍ سره راځي کڅه هم په لارو کې دوی لډیر زات مشکلات سره مخامخ کیږي. د کورنۍ لپاره په دغه لارو راتګ خورا ډیر سخت ده، خو کله چې دوی په دغه لارو باندې ورسیږي، د ترکیه تر ورسیږي، استانبول یا هم انقره ښار ته، بیا دلته د دې کورنۍ لپاره یو څه امکانات شته. د دوی ځین نورو لرو پرتو ولایتونو ته لیږي او هلته دوی ته د دغو ولایتونو اسناد ورکوي د کورنۍ لپاره. نو د دوی لپاره دومره ستونزه نشته، ولې هغه اشخاص چې مجردان دي او دلته راځي ژوند کوي او بیا هلته ورته کور هم په تمه وي تر څو دوی یو څه مالی امکانات هغوی ته برابر کړي، دوی ته د مخکې تګ لپاره هم لار پاتې وي تر څو ځان اروپا ته ورسوي. او دلته له ډېرو ګڼو مشکلات سره مخامخ وي، د ځای امکانات دوی لپاره صحیح نه وي، د پولیسو د ویرې دوی کولای نشي د باندې وګرځي. کله چې دوی ناروغي کې دوی نشي کولای چې روغتون ته مراجعه وکړي. تر ټولو سخته خبره دغه ده، ځکه دلته د غیر قانوني مهاجرو لپاره دغه ژوند خورا محدود ده. کله چې ناروغي کې روغتون ته نشي تللی، او بل خبره دا ده چې دلته د سفارت او کنسولګری هیڅ ډول همکاري له دغو افغان مهاجرو سره نه کوي، په خاصه توګه هغه مهاجر چې په غیر قانوني توګه دلته ژوند کوي. یو بل مشکل سره چې دلته افغانان مخامخ دي، هغه اشخاص چې مثال دلته مړ کیږي، د دوی د جسد انتقال خورا سخت ده.
هغه د غیر قانوني کډوال چي دي،
یا غیر قانوني کډوال یا هم هغه اشخاص چې قانوني دي. ولې مثلا یو څوک د افغانستان کې دوی له ګڼو اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي، زوی دلته ده، کله چې دا په حق رسیږي دلته دي، ځنه دا په ډېر زیات مشکلاتو باندې افغانستان ته لیږدول کیږي. یعنی سفارت او کنسولګری هیڅ ډول همکاري په دغه برخه کې نه کوي، هغوی مجبور دي تر څو خپله شخصي او یو سیستم برابر کیا، یو څوک ولېږي تر څو د دې د جسد انتقال کې همکاري وکړي. یو جدي ستونزه دا هم ده چې باید دلته د افغانستان سفارت دغه برخه ته ډېره توجه وکړي.
نظامي صاحب، دا وروستۍ پوښتنه هم کراته ځواب کړي، ډېر کډوال په دې وروستیو کلونو کې د ترکیې ته درغله او د هغې لارې نه بیرته نور اروپایي هیوادونو ته ځان نه ورسول. ستاسې پان باندې تاسې هلته یاستئ، دا وضعیت ګوري، څو فیصده د دغې افغان کډوال وکولی شو چې ژوندي ځان اروپا ته ورسوي؟ تاسې داسې څه معلومات شته، ارقام لرئ؟ لنډ راته وایه.
په دغه وروستیو کې مخکې دغه د بلغار او دغه لارې خورا سختې وې. یعنی موږ دلته یو، موږ ته معلومیږي هغه اشخاص چې دلته دي او مخکې ځي، موږ ورسره په تماس کې یو. ولې څوک چې اوس د افغانستان نه راځي، ایران او دغه د ترکیې بارډر پاس کول، دغه اوس خورا ډېره سخته ده. دلته ډېر زیات افغانان زموږ استاس ووژل شول، ډېری رسنیز کېږي، ولې ډېره هغسې نه دي رسنیز شوي. موږ ته معلومات ده دغوی چې د پولیسو لخوا یا هم د غلو لخوا په دغو لارو.
فکر کوم چې اړیکه یې موږ سره پرې شوه. ډېره مننه کور ودان نظامي صاحب چې د خبرونې په پای کې راغلي. شاهد الله، تاسې ته درځم روستۍ خبرې مو اورمه. دغه ټول جریان مو له هغو کډوال نه چې په افغانستان کې، له افغانستان بهر یا په اروپایي هیوادونو کې یا په ترکیه کې وام ورېده، کدا راته وایي روستۍ پیغام دی ټولو ځوانانو ته څه ده؟ هغوی افغانستان دننه دي که بهر دي؟
پیغام خوندا ده ک د هغه چا چې څو کولای شي وسی وي او په وطن کې یو چاره کولای شي، شون کولای شي، نو پاتې شي. واکن وطن د مور حیثیت لري، په موږ ټولو حق لري. او زه بیا هم که انسان تر دې حد او تر مرۍ مجبور نشي، نو فکر نه کوم که څوک خپل راحت ژوند ځان د خراب کړي او د سختي په ځان اولي. مګر بیا هم ځوانان یو، موږ د ټولنې د ملا تیر یو، موږ یو ټولنه تشکیلو، موږ باید یو بل ته ډاډ ورکو، موږ باید یو بل ته لاس ورکو.
مننه شاهد الله چې د خبرونې وخت خلاص شو. له تاسو ټولو اوریدونکو مننه. د ازادي رادیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.